السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پیل د دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یکشنبه په ماښام یو بریدګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده دغه برید مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نه توانېدل چې دغه ادعا په خپل واقعیت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشری مانی وای په تیر یوه اونۍ کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبرې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشری له دفتر نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کې د تاجکستان ولسمشری امام علي رحمان دغه بریدونه غندلي او هغه ناقانون او پارونکو اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړي څو دغه سې ناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سن او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات ندی ورکړی. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ولایتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوی دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14 لکه افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچی پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنګټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتري پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سیشن بی پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگتن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهر په ولسوالۍ کې دو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمني په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنۍ کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدي چې ارمنځ ته شوه نه کې مو دوه ترونه له منځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمن وو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
زمانه ترزه چې د ناروغۍ باندې اخته شوی مو ورځ تر بلې کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په د ده په خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا موضوع زما همکار صفي الله استانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې. راسره د استانکزي صاحب، د دغو بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلي دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر څرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نمونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلی چې له افغانستانه د دې خبره په بریدونو کې تیر اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لږ تر لږه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي کارګران پکې وژل شوي او څو نور ژوبل دي. له دې سره جوخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو د وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګوني ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېره اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والی یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په د هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوند دغو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یک شنبه په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي، د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي ترڅو دوی بیلابیل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل،
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو، او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
خاموش کردن زنان
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکو سازمانونو د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. د غیدارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکسپانا په خبر کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ سازمانونو د خپلې بودیجې یو په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ وی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی، او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نادولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې تر څنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمانی شریعت نه بلکې سخت دریزی بولي.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خوس د تریزه او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کیږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزه او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ، د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل، او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 45 کال چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی. دا نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې په زو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور ورونه خویان دې هم په غام ککړ، او کورنۍ غړي هم لوړو.
دا سی وای چې د موږ دا بدی چرمنځ ته شو نه کې مو دوه ترونه لیمانځه لوړل وفات شول هغه چې کوم ما بین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو دا سی ولکه خپل لکه خایلو سیو چاپ لوسو چې یو پلا هغه لګي دوه هم خپل ځون ته نقصان او چې موږ لګي دوه هم خپل ځون ته نقصان
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري پاستازي توب حنزله ارمان وویل خداده چې هر څوک د پیخل را پاینځه کېدو مخکې حوصله وکي زکه د ستونزو هوارول بیا ډیر واخ وړي
تقریبا د خپل فلور نه دینو میاشتو پته شوی هغه دوالو نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي خو سر تر سوالې بیا ډیر واخ تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا چل وخت په لته کې
بلخوا هغه کسانو چې په دې روغه جوړه کې حالی ځلې کړې وي په دې خوخول چې د دوی غوښتنه خېلو لورو ومنله او دواړو خواو دښمنی ختمه او بیرته د خپلوي او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
دا منځګړی ډېر غوړ زیان رسیدل او څلور کسان همړ شوی یو کس زخمی وو او یقیني کدي ځلنه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و او زب دومره نه وخښول دومره نه مطمئن لکه کله چې دینن سره مخمخ مکرل دی غوي کې سره گاډي کړلې اې دای کومه مینا د شه ډیر خوان وکړلو
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ و سره ټولنیز ستونزه غنی او زیاتوي دوی حالې ځلې کې چې په هر ممکنه طریقه په خوانه دښمنۍ ته حل لري پیدا کی او د نوې ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي یو تن قومي مخور حبیب شاخان ویل
چې میاشتې مخته مو قدمو کې و دغه سې د مړو جوړو وکړه یو فند و دی غي سر مو پټ کړو دغه سې څومره چې موږ ته خو عمر وکړه دا په لې حالې ځلې کې و غیر لیدنه څوګرته یخ پله ورسو څول زوري کوي چې بادای کې خیر نشته په ملو مړی نشن کیږي
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځای مسؤلین هم برخه اخیستي و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څوکلونو کې د قومي مخور او ځای وسدونکو په همکاري یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خېلو اړخونو په خپل منځ کې سولې او د دوستۍ ژوند پیل کړای دی
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وای دي هوا په سړیدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي مؤسسه دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړی چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران به کار پاتې نشي
د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو 15 دیرس کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانۍ سو یا ساختماني چارو کارګر دی خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو ولایتونو کې ودانۍ چارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکاره دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي عابد وایي چې مخکې د سمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو 18 کلن لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 14 کلن تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره د زمي موسم کې دای او زمنې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالات سره مخ کیږي د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله خو خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی خو اوس بیخي بیکاره دی
کار په دې صورت وجود نه داره کارم خیلی کمه بر هفته ای به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه
دلته افغانستان کې په ټولو برخو کې کار ډیر کم دی
پونه کې کارګرو ته لدو ورځې زیات کار نه مندل کیږي او چې پیدا هم شي په ډیره سختۍ وي. زموږ کار په مخ کې د حمل لمیاشت پیلې د تراتمې یا نه همې میاشتې خو چې هوا بسړه شو د دې لپاره چې اوبا او سیمنټ یخ وهي کار بندې ده. خو اوس دا هم نشته، نه خوراکي توکي او د پوښاک څه نه مندل کیږي چې څوک مو ناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بیکاري زیاته ده.
د ودانۍ چارو د کارګران د طالبانو له حکومت او بیلابیلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارموندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. د دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نومخبور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي، خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري، په ژمي په سیزن کې په ځینې ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه کېدای چې بعضې پروژې دولتي کچه باندې غټې پروژې چې په تقسیمات باندې سره تقسیم کړي. هم اوس په ساختماني چارو کې که دولت وکړي بعضې مواد چې استعمال شي چې په هر وخت کې کار وکړل شي. په ساختماني چارو کې مشخصې تګلارې په دا رقم په کار دي چې پروژې په داسې رقم باندې ډیزاین او هغه شي عملي شي چې تر څو پروژې داسې وي چې په د اوړي په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په د ژمي په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزاین شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور هاله په دې رپورټ کې
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلې او کمزوري کړې وو.
زما د ترزو چې دې ناروغي باندې اخته شوی وو ورځ تر بلې کمزوري کېده، کله نه کله نس ناسته هم کېده چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې دې هیڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوان و، او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ، د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د ډسمبر اوله د ایډز لنړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایتا نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي، خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکه پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالي کې، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډیری اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډیر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي، خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسائل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغه ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د دسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپور کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.